Radio.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. لدی شیبه د ازادي رادیو خبرونه پیل شوې نن یک شنبه ده. د مریض د هرلس سوه شپږنی وی د لیندې یا قوس شپږوشتمه او د میلادي 2018 د دسمبر 18 د ازادي رادیو په دې خبري مجله کې چې زه عصمت ساروانی د شمشاد زادران په تخنیکي کې همکاري وړاندې کوم، په کابل کې د افغانستان، پاکستان او ناتو د درې اړخیزې غونډې او نور موضوعاتو تفصیل وړاندې کوو. لومړی د دې سات خبرونه. ولسمشر غنی له دفاع وزارت څخه وغوښتل چې د ننګرهار خوګیانی ولسوالۍ له سخت دریځو تصفیه کړي. د عراق په سنجار کې دوه ډله ییز قبرونه وموندل شول او د هسپانیا ریال مادرید کلب د نړۍ غوره فوټبال کلب ونومول شو. د خبرونو تفصیل. د افغانستان، پاکستان او د ناتو د قاتی ملاتړ ماموریت جکپورو پوځي مشانو پرون شنبه په سرحدي سنزو او له تروریزم سره پر مبارزې خبري وکړې. د ملي دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری تیر شپه ازادي راډیو ته وویل چې په پرونی غونډه کې د ډیورن له پورې غاړې د افغانستان پر خاوره د راکټي حملو په اړه هم خبري وشوه. په دې اړه تفصیل وروسته په راپور کې وړاندې کیږي. د افغانستان ولسمشر د ننګرهار د خوګیانو ولسوالۍ له قومي مشرانو وغوښتل چې د امنیتي ځواکونو ملاتړ وکوي. د په عین حال کې دفاع وزارت امر وکړ چې دا سیمه له وسلوالو سخت دریځو پاک کړي. د ننګرهار د والی مطبوعاتي دفتر وایي ولسمشر غنی پرون شنبه د خوګیانو ولسوالۍ له یو شمېر مخورو سره لکتنې وروسته د ملي دفاع وزارت ځانګړي سپارښتنې وکړې. د جوزجان د قوشتېپی او درزاب ولسوالیو بې کوره شوي خلک پر حکومت غږ کوي چې په سیمه کې د وسلوالو طالبانو او داعش د وسلوالو پر ضد پوځي عملیات وکړي. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال وایي د دواړو ولسوالیو لسګونه کورنۍ د امنیتي ځواکونو او د دولت د وسلوالو مخالفانو او همداراز د وسلوالو طالبانو او داعشیانو ترمنځ د نښتو له امله شبرغان ته تښتېدلي دي. د درزاب ولسوالۍ د مغول د کلی اوسیدونکو عبدالجلیل په شبرغان کې د ازادي راډیو خبریال ته وویل
اونې چې اومدیم روزګار مو هم خراب وس کارم پیدا نه میکنیم.
دی وای زمو ژوند دلته ډیر خراب دی، کار نشته، اولادونه مو به مکتبه، به تعلیم، به سرپناه وږي او تږي پراته دي. عبدالجلیل ادا وکړ چې د داعش وسلوال اعدامونه کوي، لاسونه او پښې پرې کوي او ویر خبروي. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. عراقی رسنی وایي چې دغه هیواد په شمالي شهر سنجار کې دوه ډلهیز قبرونه موندل شوي دي. د راپورونو له مخې په قبرونو کې لږتر لږه نوي جسدونه پراته وو. د عراق یوې خبري وې پاڼې شفق نیوز ویلي چې په قبرونو کې د نارینهو، ښځو او ماشومانو مړي موندل شوي دي. د عراق په شمال کې پروت سنجار شهر په 2015 میلادي کال د عراق او شام اسلامي دولت په نوم وستوالې ډلې یا داعش ونیو. باور کیږي چې داعش ډلې په سنجار کې سلګونه یزدي نارینه او هلکان اعدام کړي، زرګونه ښځې او د هغوی ماشومان د مینځو او مریانو په توګه اسیران کړي دي. سنجار د 2015 میلادي کال په وروستیو میاشتو کې د عراق پوځ بیرته ونیو. په سنجار کې هغه مهال هم د یزیدیانو تقریبا 10 ډلهیز قبرونه موندل شوي وو. د اروپای هیوادونو یو شمیر شی اړخي سیاسي مشان د چک جمهوریت په پلازمینه پراګ کې راغون شول او اروپا ته پر غیر قانوني او ډلهیزو مهاجرتونو سخت انتقاد وکاوه. په فرانسې کې به جندل شوی شی اړخي سیاستوالي مارین لوپن د اوتریش د صدر اعظم راستیال او یو شمیر نور په جندل شوی سیاستوال د ولسونو او ازادیو اروپا ډلې په شپاړسم کانفرنس کې برخه لري. دا ډله په 2015 میلادي کال جوړه شوه چې په پراکی پرونی غونډې د ازادۍ او دیموکراسۍ ګوند تنظیم کړی و. د دې ګوند شعار په اروپا کې د اسلام او مهاجرت مخالفت دی او د چک جمهوریت په ټاکنو کې هم نږدې 11% رایې ګټلې وې. په پراکی پرون شاوخوا 1.5 کسانو د غونډې د ودانۍ مخته اعتراضي مظاهره وکړه. او د هسپانیا د فوټبال ریال مادرید کلب پرون شنبه د نړۍ د فوټبال د غوره کلب لقب خپل کړ. د نړیوال کلب د لقب ګټلو لپاره سیالي په ابو ظبي کې ترسره شوه. د برازیل ګریمیو لوبډلې سره پرونی مسابقه ریال مادرید د صفر په وړاندې په یو ګول وګټله. دا دریم وار دی چې د هسپانیا ریال مادرید کلب د نړۍ د فوټبال غوره کلب ګڼل کیږي. د ریال مادرید په ګټه پرونی ګول کریستیانو رونالدو چې څو ورځې مخکې د 2018 میلادي کال تر ټولو ښه فوټبالر غوره شو وواهه او د برازیل لوبډلې ته ماته ورکړه. ریال مادرید سږ کال د نړۍ د غوره کلب د قهرمانانو لیګ، د اروپا سوپر کپ، د اسپانیا د فوټبال لیګ او د اسپانیا سوپر کپ ګټلې دي. تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اورید. ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو په منځني صفه 12 شپږ نیوي او په لوی شارونو کې په اف ام 3.5 صفه اوري. د افغانستان، پاکستان او ناتو پوځي چارواکو له سختريزو سره د مبارزې پر لارو خبري وکړې. د کونړ اوسیدونکو له هم د پاکستان له لوري له راکټي حملو شکایت کوي.
په منګ باندې پاکستان توپونه را روان دي ډیر زیاته. د غلي او د خپل خپلوانو سره یا د چا په کور ورننوتی او مالونه.
پنټاګون د افغانستان په اړه په خپل راپور کې د هند رول ستایلی دی. له شاروالۍ او شاریان څومره راضي دي؟
د افغانستان په نهه ښارونو کې چې کوم سروې ترسره شوې ده، د خلکو د رضایت کچه تقریبا 55% ده.
دا به هم درته ووایي چې د کوم ښاروالۍ له خدماتو تر ټولو زیات او له کومې تر ټولو لږ رضایت شته. د افغانستان مسایلو ته په نړیوالو مطبوعاتو کې کتنه هم کوو. د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاله هم اوریدل شي. ازادي رادیو ډاٹ کام یا ازادي رادیو ډاٹ اورګ زموږ د ویب پاڼه پته ده. د افغانستان، پاکستان او ناتو چارواکو له افراطي او سختريزو ډلو سره د مبارزې پر لارو چارو خبري وکړي. دوی پرون شنبه په کابل کې راغون شیو. دا غونډه په داسې حال کې جوړی شي چې کانګرس ته د امریکا د دفاع وزارت په ورستي راپور کې د افغانستان او پاکستان اړیکې کمزوري بلل شوې دي. د دې موضوع تفصیل فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د افغانستان د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری وویل چې د پاکستان د دفاع وزارت د اپراسیون لمشر سره د جوړن لپاره غاړي د افغانستان پر خوره تراکټي حمله په اړه خبري شوې دي. دولت وزیری وویل د پاکستان لوري زموږ پر خوره د ځکیږي په ځانګړي ډول په ننګرهار او کونړ کې او ځینې وختونه په پکتیا او خوست کې دا ستونزوي. پر دې زیات خبري وسوي او وویل سو چې په هر ډول چې ممکن وي باید داسې باندې سي. پر دې هم خبري وسوي چې تروریستان چې د جیورن د کرشي راوړي باید مخنیوي وسي. د دفاع وزارت ویل چې دا سينوبتي غونډه په دریو میاشتو کې یو ورده افغانستان او پاکستان د دفاع وزارتونو استازي او په افغانستان کې د ناتو په مشرۍ د قاطع ملاتړ ماموریت استازي جوړوي. وزیر وویل تر اوسه داسې نه بریښي چې پاکستانی چارواکو په خپل خاوره کې د تروریستانو د امن سیمو پر ضد اقدام کړی وي. اسلام آباد تر دې مخکې داسې داوی رد کړی چې د تروریستانو د ځالو پر ضد ښه مبارزه نه ده کړې او ځان د تروریزم قرباني ګڼي. د یادونې وړ ده چې د افغانستان د ملي دفاع وزارت ویاند ویل چې هڅه کیږي چې د پوځي همغږي هغه مرکزونه بیا فعال شي چې د ډیورنډ کرښې پر امتداد پخوا جوړ شوي وو. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا دفاع وزارت د افغانستان د امنیت او ثبات په اړه خپل تازه راپور کې چې کانګرس ته وړاندې کړی د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې کمزوري بللې دي. په رپورت کې ویل شوی چې سره له دې چې د امریکا متحد ایالات دواړه هیوادونه هڅوي چې په خپلو کې د شته ستونزو لکه د ډیورنډ کرښې د امنیت په اړه ګډ کار وکړي، خو د دواړو هیوادونو ترمنځ ژورې بې باورۍ په دې برخه کې د پرمختګ مخنی ولیده. د افغانستان د پوځ یو پخوانی جنرال امر الله امان بیګ ازادي رادیو ته وویل چې د باور رامنځته کېدو لپاره باید د سیمې په کچه خبرې وشي.
یک مجلس بین المللي و یک کانفرنس منطقوي.
افغانستان ته شایي چې له پاکستان پښتنه وکړي چې بل اخر څه غواړي. موږ باید څه وکړو او هغوی باید څه وکړي. هیله لرم چې ملګرو ملتونو یو منځګړی پلاوی به کار وکړي او یو سیمه ایز کانفرنس به جوړ شي چې په دې اړه پریکړه وسي او پاکستان وپوهیږي چې سیمه او نړۍ په ټولو غلطیو پوهیږي. د امریکا د دفاع وزارت پر رپورت کې ویل سوی چې د افغانستان او پاکستان سرحدي سیمې د القاعده د هند په نیمه وچه کې د القاعده شبکې ته ځانګړو ډلو حقانی شبکې لشکر طیبه تحریک طالبان پاکستان د اسلامي دولت د خراسان ډلې او د ازبکستان د اسلامي تحریک په څیر افراطي او وسلوالو ډلو ځاله ده.
لکه څنګه چې په دې راپور کې ورته اشاره وشوه، کانګرس ته د امریکا د دفاع وزارت یا پینټاګون په تازه راپور کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ په ګډه همکاري ټینګار شوی دی، خو په عین حال کې په افغانستان کې د هندوستان رول او د افغان حکومت سره د هندوستان همکاري مهمه بلل شوی ده. په افغانستان کې د امنیت او ثبات پیاوړتیا تر سرلیک لاندې د امریکا د دفاع وزارت په دې راپور کې چې کانګرس ته یې سپارلی، د افغانستان پر حالاتو د سیمې د یو شمېر نورو هیوادونو اغېز ته هم اشاره شوې ده. تفصیل اجمل اندلاندې
په رپورت کې سربیره پر دې چې د پاکستان او افغانستان د حکومتونو ترمنځ همکاري د ترهګرو ډلو د ځپل لپاره مهمه بلل شوې، هندوستان هم په سیمه کې د افغانستان تر ټولو باوري شریک او د افغانستان د پراختیايي پروژو لوی تمویلونکی بللې. په راپور کې ویل شوی چې د جنوبی آسیا لپاره د امریکا نوې پالیسي له هندوستان غواړي چې په افغانستان کې له نړیوالو هڅو سره مرسته زیاته کړي او د امریکا متحده ایالات له افغانستان سره د هندوستان د لا ډیرو اقتصادي، طبي او غیر نظامی مرستو هرکلی کوي. دا پینټاګون په دې رپورت کې د سعودي عربستان په اړه ویل شوی چې افغانستان له سعودي عربستان څخه د مادي مرستې پر ځای په اسلامي نړۍ کې د دې هیواد مذهبي موقف ته په پام سیاسي ملاتړ غواړي. رپورت سیاتوي سره لدی چې افغانستان د ترهګرۍ پر ضد د سعودي په مشرۍ نړیوال ائتلاف کې شامل دی، خو سعودي په تاریخي توګه افغانستان سره مادي او مالی مرستې نه دي کړې او تر ډېره افغانستان ته د ایران سره د رقابت د یو ډګر په سترګه ګوري. دا پینټاګون رپورت په افغانستان کې د ایران د رول په اړه وایي چې ایران لا هم ډیره هڅه کوي چې په افغانستان کې خپل نفوذ پراخ او د امریکا نفوذ محدود کړي. د امریکا د دفاع وزارت په دې رپورت کې دا ویل شوی چې ایران طالبانو تایوان د اعظم لاټړ برابروي او ظاهرا خپل دام لاټړ د داعش د وسلواله ډلې د پراختیا د مخنیوي په نوم توجیه کوي. دا رپورت په وینا له طالبانو سره د ایران رسته د افغانستان د حکومت باور ته زیان رسي، په سیمه کې بي ثباتي زیاتوي او د ستراتیژیکو همکاریو له موافقو سرغړاوي دي. پینټاګون په دې رپورت کې د روسیې په اړه وایي چې روسیه په افغانستان کې د ترهګرۍ او د نشې موادو د قاچاق په اړه اندېښنه ښیي، خو له هغې وروسته چې روسیه له طالبانو سره د تماسونو لرل تایید کړي، د افغانستان او روسیې اړیکې زیانمنې شوې. رپورت زیاتوي چې روسیه په افغانستان کې د امریکا د اهدافو په اړه ناسم معلومات خپروي، له طالبانو سره اړیکې پالي او د منځنۍ اسیا پر هیوادونو فشار راوړي چې د افغانستان د ثبات لپاره د امریکا او ناټو له هڅو سره د مرسته نه کوي. رپورت کې د منځنۍ اسیا د هیوادونو په ځانګړي توګه د تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان هغه اندېښنو ته اشاره شوې چې په افغانستان کې د وسلوالو سختریزو د فعالیتونو او د دوی هیوادونو ته د دې فعالیتونو د احتمالي پراختیا په اړه لري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
له دې وروسته هر الوتکه چې د افغانستان فضا ته داخلي شي باید مخکې تر مخکې د افغانستان له حکومت څخه اجازه واخلي. په دې اړه د ولسمشر تقنینی فرمان پرون ولسی جرګې تصویب کړ. په دې موضوع د خان محمد سین راپور واوري.
په دغه فرمان کې پرته له اجازه د بهرنۍ هوادونو د الوتکو او هلیکوپټرو د پروازونو د مخنیوي او د خاورې د بشپړتیا او ملي امنیت موضوعګان روښانه شوې دي. د ولسی جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمی د ولسمشر د تقنینی فرمان په اړه د جرګې د غړو تر بحثونو وروسته وویل:
فرمان تقنینی تنظیم
له یو له سرو کارتونو سره فرمان د رایو په اکثریت تصویب شو.
دغه فرمان د تصویب لپاره د شنبه په ورځ د ولسی جرګې نصاب 133 وو. د نورو هیوادونو د الوتکو او هلیکوپټرو د پروازونو اړوند د ولسمشر فرمان د کابینې له تایید او په عدلی وزارت کې تر خپل قانوني پړاوونو وروسته د تصویب لپاره ولسی جرګې ته استول شو. دا فرمان په داسې حال کې د ولسی جرګې لخوا تصویبیږي چې په خاطر دې د افغانستان په فضا کې د بهرنیو پوځي الوتکو د پروازونو په اړه یو لړ خبرونه خپاره شوي وو. د جرګې غړو وویل په ځینو مواردو کې کله کله ځینې ناپیژانده هلیکوپټر افغانستان ته ننوتي او وسلوالو مخالفینو ته امکانات او تجهیزات برابر کړي دي. سو میاشت مخکې د لوګر ولایت د ازرې په ولسوالۍ کې د پاکستان د یو پوځي هلیکوپټر د بیړنۍ ناستې په اړه هم خبرونه خپاره شوي وو. په ورته وخت کې د پوځي چارو پوهان د ولسی جرګې لخوا دغه فرمان تصویبول یو ښه او پر ځای اقدام ګڼي. دغه کارپوهانو له ډلې باری عارض وای د نورو هیوادونو د الوتکو او هلیکوپټرو د پروازونو د تنظیمولو د فرمان پلي کېدل د ملي ګټو لپاره مهم دي.
دا فرمان ډیر موثر دی او په حساس وخت کې لکه څنګه چې ضرورت و رامنځته شو. تعامل دی په نړیوال او بین المللي نورمونه چې هر طیاره چې یو فضا ته د یو هیواد داخلي شي یا هلته نشست کوي او یا عبور کوي باید اجازه یې قبلي ولري.
ښاغلی عارض وایي د دغه فرمان له پلي کېدو سره به د هغو بهرنیو هلیکوپټرو د تیرېدو او کېناستو مخه ونیول شي چې پخوا تر دې پرته له اجازې افغانستان ته ننوتل.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه
و بجې او 15 دقیقې شپې وسام صالح محمد صالح درته وایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
کاناډایي آنلاین خبرونه انټرنیشنل بزنس ټایمز پرون د افغانستان د ورېښمو لارې په اوږدو کې د لرغونو ساحو په باب لیکنه خبره کړې ده. د لیکنې سرلیک دی: استخباراتي او تجارتي سټلایټونو په افغانستان کې د ورېښمو لارې په اوږدو کې ګڼې لرغونې ساحې موندلې چې اوس د وسلولو طالبانو لخوا ورته خطر پیښ دی. د خبرونې لیکوال زیاتوي د سټلایټونو په تصویرو کې په 14مې پیړۍ پورې اړوند تر سلو زیات کاروان سرایونه ښکاري چې یوه زمانه د ورېښمو لارې مسافرو ورڅخه ګټه اخیستله. انټرنیشنل بزنس ټایمز خبرونه لیکي دغه نوې موندنه د زړو او ورکو امپراتوریو داستان بیانوي چې یو وخت په دشتو پوښل سوي افغانستان کې له رنګ او رونق څخه برخمن و. د راپورونو له مخې په دغه نوې موندنو کې د ورېښمو لارې ساحې هم شامل دي چې هاته 2000 کال مخکې سلګونو مسافرو هلته شپې سبا کولې، د اوبو لګونې لرغونی سیستمونه یې درلودل. ساینس مجلې راپور ورکړی چې د امریکایي او افغان څېړونکو د ګډې همکاري په نتیجه کې دغه نوې کشفیات سوي چې دا افغانستان د لرغونو میراثونو د نقشې د ترسیم مشارکت نومیږي. د مقالې په دوام راغلی دغه پروژه د 2 میلیون ډالرو په ارزښت ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تاسیس کړي او لرغونپوهانو ته چانس ورکوي په لورو پرتو سیمو کې د افغانستان د لرغونپوهنې مشخصات په خوندي ډول مطالعه کړي. نړیوال بانک پرون شنبه په دې اړه لیکنه خپره کړې چې په افغانستان کې د متخصصو کارکوونکو استخدامولو په تدارکاتو کې د اصلاحاتو هڅې چټکې کړې دي. د لیکنې په پیل کې ویل سوي د افغانستان په وزارتونو او نورو دولتي ادارو کې د ملکي خدماتو او دولتي تدارکاتو د اصلاحاتو په توګه د ظرفیت جوړونې د ملاتړ په هدف دغه پروګرام مخکې روان دی. نړیوال بانک لیکي په پام کې ده د 2018 نه د کال تر پایه پورې 200 ښځې او نارینه چې پر شرایطو برابر وي په بیلابیلو ادارو کې په دندو وګمارل سي.
زمو شخلا ازادي رادیو او ری و بجیا او ولس دقیقې شوې د افغانستان د شفافیت د څار بنسټ څېړنې شي چې د تیرو کلونو په پرتله سش کال شاروالیو د رضایت کچل وړه شوې ده. دغه بنسټ چې د هیواد د نهو شاروالیو د کارونو په اړه د دغو شارونو له اوسیدونکو پوښتنې کړې دي وایي چې تر ټولو زیات رضایت په پروان کې دی او تر ټولو لږ په ګردیز کې. د دې موضوع په اړه د یوسف خان ځدران راپور واوري.
د افغانستان په نوو خارونو کې د شفافیت د څار بنسټ موندنې ښیي چې له خاروالیو نه د خلکو د رضایت کچه 55% ده. د دغه بنسټ مشر اکرام افضلی چې د شنبې په ورځ د خاروالیو د خدمتونو په اړه د ترسره شوي سروې د وروستي راپور نتیجې له رسنیو سره شریکولې وویل چاریکار لومړی، هرات دویم او مزار شریف دریم مقام ګټلی دی. دی وایي ګردیز د دغه جدول په اخر کې او د کابل خاروالی چې د تیر کال په پرتله د خلکو 40% ډیر رضایت ترلاسه کړی لا هم په اتم مقام کې ده.
د افغانستان په نهه خارونو کې چې کومه سروې تر سره شوې ده د خلکو د رضایت کچه تقریبا 55% ده او خلکو چې کومه نمرې ورکړې دي مختلفو خدماتو ته دا 55% ده.
د شفافیت د څار بنسټ دغه سروې په کابل، جلال آباد، هرات، مزار شریف، کندوز، چاریکار، کاپیسا، بامیانو او ګردیز ښارونو کې کړې ده. د خلکو د شکایتونو اوریدل، د دوی مشارکت، د کثافاتو پټولو کې د ښاروالیو پاملرنه، اطلاعاتو ته لاسرسی، حساب ورکونه او داسې نور هغه موارد دي چې خلکو نه یې په اړه پوښتنې شوې دي. د کابل ښاروالۍ چې په درجه بندۍ کې ډېره وروسته راغلې وایي د کابل ښار ګڼې میراثي ستونزې، د خلکو لوړې هیلې، د زورواکو شتون او ګڼو خنډونو د دوی خدمتونه کمرنګه کړی دي. د ښاروالۍ سرپرست عبدالله حبیب زیوی دوی د ښار د وضعیت د ښه کېدو په هدف معیاري او بنسټیز کارونه پیل کړي، خو په ورته وخت کې دی د خدمتونو او پروژو په وړاندې د مافیایي چاپیریال خبره کوي. له دې ټولو سره د افغانستان د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکۍ اداره وایي د خلکو د رضایت د کچې د لوړولو په هدف ښاروالان په ګڼو التزامي کارونو مکلف ګرځول شوي دي. د یادې ادارې د ښاروالیو مرستیال عبدالباقي پوپل د غونډې ته وویل د خلکو رایو ته درناوی لري او دا کار د ښاروالیو ترمنځ سالم رقابت رابط رامنځته کولای شي.
موږ څو اصل چې د جناب افضلی صاحب څخه واوریدل، موږ واقعا هم متوجه کړلو او هم امیدوار کړلو. هغه مسلکي تحلیل چې دی کړی دی، نو واقعا هغه صلاحیت، هغه د نمره دهی کارتونه چې هغه ته سکور کارت وایي چې په اکثرو مملکتو کې رایج شوی دی، خو خوشبختانه افغانستان هم دغه مسیر ژر تر ژره واخیستی.
له دې سره خلک وایي د ښاروالیو خدمتونه په ځانګړي ډول د کابل ښاروالۍ فعالیتونه په سیاسي او امنیتي وضعیت اغیز لري او خلکو ته هیلې وربخي. د زلمی په نوم یو صنعتکار ازادي راډیو ته وویل، ښاروالۍ که د خلکو د لومړیتوبونو او مشورو له مخې پروژې پلي کړي، دا رضایت به لا ډیر شي.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپله وکړي.
د ازادي رادیو خبرونه د ماښام تر او بجو دوام کوي. په کونړ کې یو شمیر خلک چې د چوي د پاکستاني ځواکونو له راکټي بریدونو بے ځای شوي دي، وایي چې له نړیوالې ټولنې او افغان حکومت څخه غوښتنه کوي چې د پاکستان د حملو مخه ونیسي. له دوی سره سری میاشتې مرسته کړې ده. په دې اړه له کونړ څخه د ازادي راډیو د خبریال روح الله انوري راپور واوري.
په کونړ کې د سری میاشتې د ریاست د نشراتو مدیر عالمزیر ظاهر د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل، په مرور او شلتن ولسوالیو کې د پاکستاني او توپچی بریدونو په وجه 390 کورنۍ بې ځایه شوي چې دوی په لومړی سروې کې همدا شمیر تثبیت کړي چې اوس پرې مرستې ویشل کیږي.
منګه د بې ځایه شو خلکو سره شپاړس قلمه خوراکي او غیر خوراکي مرستې کړي. منګه 390 کورنۍ ته مرستې توجه کړي چې په دې کې 315 کورنۍ د سلطان ولسوالۍ وي او 15 کورنۍ د مرور ولسوالۍ چې لري ساحونه را بې ځایه شوي هغه ته مرستې.
د سلطان ولسوالۍ 290 اوسېدونکي چې د سری میاشتې لخوا مرسته شوي مواد یې مخې ته پراته وو، ازادي راډیو ته وویل دوی د پاکستاني ځواکونو د پرله پسې توپچی بریدونو له امله کډو کولو ته اړ شول. د دولت له مرستو خوښتي، خو غواړي چې څومره زر کېدای شي د پاکستاني پوځونو بریدونه بند شي او دوی خپلو سیمو ته ستانه شي.
زما نوم د عبدالجان سواده د ګرګیو. د دې سری میاشتې مرسته راسه وشوه او په موږ باندې د پاکستان توپونه را روان دي ډېر زیاته. راغلي وو د خپلو خپلوانو سره یا د چا په کور ورننوتي وو او مالونه ورسم په هغه پانټه کړي دي. نو د سری میاشتې والو نه موږ راځي.
نو میغانی جان د شلتن ولسوالۍ اوسېدونکي هم د پاکستان سرحد ته نږدې په دغه ځای کې وو. د پاکستان توپونه راتلل، مهاجر شو او قطرالو شلتن او وړې بېلې په دې ځای کې اوسېدلو.
عالمزیر ظاهر وایي کومې کورنۍ چې د دوی له سروې وروسته د خپلو کورونو پریښودو ته اړ شوي هغوی ته به هم مواد برابر کړي.
دا ونیول ډاره چې دا نه اولنۍ مرستې او نه به اخرنۍ مرستې. موږ نور هم په کوشش کې او زیاتره خلک اوس هم را روان دي د جنګونو په اثر باندې بې ځایه کېږي. نو موږ مرکزي دفتر سره په تماس کې کوشش کوو چې هغه خلک چې اوس را بې ځایه کېږي او زیانمن کېږي هغوی سره هم مرستې وکړو.
د ډیورنډ کرښې سره پراته ولسونه شکایت کوي چې له تیرو نږدې 9 کالو را په دې خوا د پاکستان پوځ د دوی کورونه ولی چې پکې دوی ته تر اوسه مرګ ژوبلا وخته او په سلګونو کورنۍ دې ته مجبوري شوي چې خپل کورونه پرېږدي. خو تر دې دمه نه افغان حکومت او نه هم نړیوالې ټولنې داسې کوم اقدام وکړ چې پاکستان د دغو بریدونو څخه منع کړي.
زموږ اخلاق ازادي راډیو اوري و بجې او درویش دقیقې شوې. د ازادي راډیو خبرونې د ماښام تر او بجو دوام کوي. د مخې تر دې چې یو نړیواله موضوع وړاندې کړو، د افغانستان د مالی وزارت د څرګندونو په باب یو راپور له فرا څخه لرو. د مالی وزارت وایي چې د فرا ولایت په ګمرک کې د فساد په اړوند ځینې راپورونه ورغلي دي او په دې اړه یو پلاوی ګمارلی دی. د دغه وزارت د ګمرکونو او عوایدو مرستیال پرون شنبه ازادي راډیو ته وویل چې فرا ولایت پلاوی استول شوی دی چې تحقیقات وکړي. په دې اړه د یوسف خان ځدران راپور واوري.
د فراه ولایت په ګمرک کې د فساد د مواردو په اړه د ادعاو ثابتولو په هدف د استول شوي پلاوي څېړنې به راتلونکې اونۍ اعلان شي. د مالیې وزارت د عوایدو او ګمرکونو مرستیال نجیب الله وردک د شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دغو څرګندونو تر څنګ دا هم وویل چې تر اوسه له دوی سره په دې اړه اسناد نه دي شریک شوي، خو نوموړی ټینګار کوي چې که په څېړنو کې فساد ثابت شي له کلیو کسانو سره به قانوني چلند وشي.
خطر باندې یو حیات روان دی او عملا ان شاء الله په لاس ورځو کې به معلومات راټولېږي، او که چیرې واقعا معلومه شوه چې په دې کې موټر بدون د محصول څخه د ګمرک څخه تېر شوي دي، موضوع به په ډېر جدیت باندې تعقیبېږي او موضوع به عدلي او قضایي ارګانونو ته د تعقیب دپاره سپارل کېږي.
د مالیه وزارت وایي د فساد د مخنیوي لپاره په داسې طرحه کار کوي چې له مخې به یې په ټولو ګمرکونو کې امنیتي کمرې او د کنټرول نور وسایل نصب شي. په دې وروستیو کې د فراه په ګمرک کې د فساد په اړه راپورونه خپاره شول، او دا هم ویل شوي چې د دغه ولایت د ګمرک مدیر عبدالستار کړوخیل هم پکې ښکیل دی. د دغو راپورونو له مخې ښاغلی کړوخیل په میاشتني ډول په فراه ګمرک کې $100,000 اختلاس کړي او یا یې هم رشوت اخیستی دی. د هشت صوبو ورځپاڼې د راپور پر بنسټ هغه اسناد چې د فراه د لوی څارنوالۍ ریاست رسیدلی، نوموړی د فراه له ګمرک نه په ناوړه استفادې تورن او د دغې څارنوالۍ لخوا له هېواد ممنوع الخروج اعلان شوی دی.
اوس هم د دې خبری مجلې لنډ خبرونه واورئ. د افغانستان، پاکستان او د ناټو د قاطع ملاتړ ماموریت جګپړو پوځي مشرانو پرون شنبه په سرحدي ستونزو او له تروریزم سره پر مبارزې خبري وکړې. د افغانستان ولسمشر د ننګرهار د خوږیانو ولسوالۍ له قومي مشرانو وغوښتل چې د امنیتي ځواکونو ملاتړ وکړي. د پاینې حال کې دفاع وزارت امر وکړ چې دا سیمه له وسلوالو سخت دریځو پاکه کړي. عراقي رسنۍ وایي چې د دغه هیواد په شمالي ښار سنجار کې دوه ډله ییز قبرونه موندل شوي دي، او د اروپایي هیوادونو یو شمېر شي اړخي سیاستوال د چک جمهوریت په پلازمینه پراګ کې راغونډ شول، او اروپا ته یې پر غیر قانوني او ډله ییزو مهاجرتونو سخت انتقاد وکړ. مخته ته چې د ژوند رنګونه در باورو یو نړیواله موضوع. د امریکا دفاع وزیر وایي چې واشنگتن به له ایران سره له ډیپلوماټیکو لارو او چینلونو د مشکلاتو د حل کولو هڅه وکړي. د دې موضوع تفصیل فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د امریکا دفاع وزیر جم ماتیس په سوریه کې د بشار الاسد له رژیم او په لبنان کې د حزب الله وسلوالي ډلې د ایران د ملاتړ غندنه وکړه. ماتیس چې په پینټاګون کې خبريالانو ته معلومات ورکول څرګند کړ چې واشنگتن بل تهران سره له داسې لارو پرمختي چې له ډیپلوماټیکو چینلونو تنظیم شوی وي. دا په داسې حال کې ده چې په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هیلی د پنځم په ورځ په واشنگتن کې خبري غونډه ته وویل چې داسې دقیق شواهد لري چې څرګندوي چې تهران په یمن کې شیعه حوثی یاغیانو ته وسلې ورکوي. نیکی هیلی وویل چې د ایران کار د ملګرو ملتونو پر پریکړه لیک تیرای دی، خو د امریکا دفاع وزیر خبريالانو ته وویل چې هغه شواهد د واشنگتن له لوري ایران ته د پراخ پوځي ځواب ورکولو سبب نشي کېدلی. نیکی هیلی په هغه وسلتونکو چې د امریکا دفاعي چارواکي د وسلو پرزې او ټوټې نندارې ته وړاندې کوي د ایران په اړه خبرې کړې دي. د امریکا د دفاع وزیر جیم ماتیس وویل هیڅ پوځي اقدام په پام کې نه لري، او له همدې امله د امریکا پوځي جنرالانو نه بلکې د ملګرو ملتونو سفیر نیکی هیلی په هغه ځای کې چې وسلې نندارې ته ایښودل کېدې خبرې کولې. نیکی هیلی وویل یو راکټ چې د نومبر په څلورمه له یمنه د سعودي عربستان خاورې ته ورتوغول شوی و هم د ایران ساختو.
اوس هم د خبرونې په دې برخه کې د ژوند رنګونه.
د ژوند رنګونه.
ملک جنجر بطخا کو په دې منطقه پراته یو سرخیلیم کام ته خدمت کو دا خدمت ورته کو شاریزا و کوچه موږ دا کام وګی دا موږ ته يم داد وکي دا سړی باندې د دې شپات کو پاتې یوسف دا کان کې جنگ دا راشي دې جنگ دا وی مخنیوي کو چې یو تم نشات کو چې جنگ ما کو دا بل تم نشات کو چې جنگ ما کو
کومه د سیم سبي دي چې دې په ځای چې دوه کسان روغ او کې خبره نور ورانه سوي نورم جنگ جنجال سوي
او کېږي د سرکښ خلک ستاسو سرخیل مرکه ورو کې هغه بیا دا ونه مني خو بیا په موږ کې د شکار د شپېغه بیا نه بیا جرم کېدو موږ مچلګه ورته وایو مچلګه کېدو چې کدا خبره دغه سړی ونه منله دا غا بعد ولا کا یا درې لک روپۍ پرې کوي
بیا دا روپۍ پرې کوي کنه
پرې کوي کنه کې بزورم تر اخلو یا هغه خبر په موږ عمل کوو اروغه په عمل کوو یا هغه جرم تر کوو
دا پیسې ستري واخلي بیا څه کوي
هغه پیسې چې واخلو بیا یې دغه کومه جرګه چې ده دا یخي که هغه سړي بله جرګه وکړه پاکې خورو او که وینه کړه چې موږ جرګې ته تابع سو ډېره جرګه وپېږو چې یاره دا سړی هغه د بیرته یې هم ورکوو.
کاکا داسې راته ووایه، مثلا کله چې د دوو کسانو ترمنځ جنګ و جنجالي، دغه د مشرانو ناسته څومره ګټوره ده؟
دا دومره ګټوره ده چې ډېره ګټوره ده، الحمدلله په دې ګټوره ده چې دا له توانو خلاص شي، له بدۍ خلاص شي، مشرانو ته واک ورکړي. بیا په دې کې موږ ډېر د مشرانو زارۍ کوو، بیا په چې لاس نیسو چې موږ چای نه خورو، موږ مړۍ نه خورو، یوه شپه ناست یو، دوه شپې ناست یو، اتې زړه رحم اوبه توی شي منول کېږي، وې مني چې دا مشران
ناست
په نوابانې، دا مشران نه چای څکي، نه اوبه څکي، نه مړۍ خوري، نار نه ور ناست یو، خو دا فیصله چې وکړي.
د ازادي راډیو خبرونې د ماښام تر او بجو دوام کوي. د اوس هم بل خبری مجله لرو چې جاوید نعیمی وړاندې کوي.
تشکر، سلام عرض میکنم، خسته نباشین ساروان سه و سپه هر یک از شنونده های ما هم بخیر.